السلام علیکم دا مشال رادیو دا د مخام د پینزو بجو خبرونه د چیز نجیب امیر د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د یو ساته خبری غړی کې د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه را سره دي. د سر رپورټ مو لکه څنګه چې تاسو نن اورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته سفر لري، په دې اړه باندې به وي، خو نور رپورټونه هم را سره دي. د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف نن اسلام آباد ته رسی. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاجي پرلت په نهم ورځ هم دوام لري، او په آسټریا کې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي لوزنامې په سر خبرې اترې کیږي. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دورنۍ سفر نن اسلام آباد ته رسی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 15مه په خپل خبر پاڼه کې ویلي، نو موړی به د پاکستان د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل منځي اړیکو، اقتصادي همکاریو، شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی، سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ به د پلاو په کچه هم مذاکرات کیږي، چې پکې به د ترهګرۍ ضد جنگ او اقتصادي مرستو زیاتولو ترڅنګ په سیمه ییزو او نړیوالو چارو هم خبرې وشي. سرګی لاوروف به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ویني. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په نهم ورځ هم په احتجاج دي او له حکومت څخه خپل تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي. مظاهرینو د خپل غوښتنو د منلو لپاره د اپریل پر 15مه نه یوازې د کوټې او صوبې د نورو برخو ترمنځ سړکونه تړلي وو، بلکې له پنجاب، سند او خیبر پختونخوا سره هم د ګاډو تګ راتګ ودرولې وو. د ملازمینو د احتجاج په اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د اپریل پر 3مه ویلي ول چې حکومت دا مهال په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي توان نه لري. د ملازمین دې هړتال ختم کړي او خپل کارونه ته ستانه شي. د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ سنټر فیصله کړی چې د کورونا وبا د درېمې صفې پر مهال به په هغه ضلعو کې د ړومبي ټولګي نه تر اتم ټولګي پورې سکولونه تر 23 اپریل پورې بند وي. په کومو ضلعو کې چې د کورونا ناروغانو شرح زیاتوي، خو دا اختیار یې ثبوته ورکړو چې کومې ضلعې د کورونا وبا نه زیاتې متاثرې دي، په هغو کې د سکولونو تړلو پرېکړه وکړي. د کمانډ سنټر د پرېکړې له مخه د نهم، لسم، یولسم او دولسم جمعتونو امتحانونه به د مې د میاشتې په اخرنۍ اونۍ کې کیږي. د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندېدو پر ضد پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه راغلو د شخصي سکولونو استادانو او مالکانو وینا وه چې د سکولونو بندولو له وجې دوی د معاشي ستونزو سره مخ دي، نو حکومت د احتیاطي لارښوونو سره تعلیمي ادارې پرانیزي. په مظاهره کې موجود د چارسدې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نفیس الله مشال ریډیو ته وویل،
پدې ادارو کې چې څومره استادان دي یا غیر تدریسي عمله ده، هغه ډېر زیات سفر شوي دي. دا حکومت د اندازې مطابق زمونږ په کې پی کې کې چې څو چار ادارې چې دا بندي شوي دي، مونږ د حکومت نه پرزول مطالبه کوو چې حکومت دې ادارې د ایسوفي زلان نه چدي نقلو.
مظاهرینو تر هغې وروسته خپل احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی باور ورکړو چې غوښتنې به د تعلیم وفاقي وزیر سره شریکوي. په ایران کې د مشهد ښار دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې د راتلو او د اوربند د ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې د مشهد دغو دینی عالمانو د افغانستان د سولې د ټینګښت او د وینې تویدو په هدف د سولې روانې خبرې او نړیوالې هڅې مهمې بللې، او د جمهوریت په چوکاټ کې یې د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایراني عالمانو له دې ناستې او څرګندونو هرکلی کړی. او وروسته خبر ده چې نن د آسیا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د ایټمی تړون په سر خبرې اترې کیږي. په واشنگتن کې د واک بدلیدونه پس د 2015 کال د ایټمی لوزنامې د بیا بحالۍ په اړه په ړومبي ځل نیخ پنیغه هڅه کیږي، خو د دغو خبرو د کامیابۍ په اړه دواړه خواوې ډېرې هیله مندې نه دي. واشنگتن د دې خبرو اترو په نتیجه کې د سلوي نتیجې راوتو امکان رد کړی، بلخوا ایران وایي چې د دې مذاکراتو په اړه نه خوشبینه دی او نه ناامیده دی، خو زیاته کړې ده چې د خپلې دغه غوښتنې نه بچرې هم وانه وړي چې هغوی به تر هغې ړومبیتوب نه کوي تر کومه چې امریکا مالي بندیزونه نه وي لرې کړي. دغو مذاکراتو کې به د هغو هیوادونو استازي هم ګډون کوي چې د دې لوزنامې د عملي کولو په یو ګډ جامع پلان رضا شوي دي، چې پکې برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس شامل دي. مشال د خبرونو پای.
مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې لمانه جی بامیر سره ځنی مهم رپورټونه مو دادي. ته روسیې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ځي، د دې سفر د اهمیت په اړه شنن کې ایاز وزیر وایي.
روس د پاکستان څومره بد حال وو، په یو بل به سلام نه چاو، شکر روس او پاکستان سره نږدې کېږي او هند او امریکا سره نږدې کېږي، الټا خبره روانه.
حکومت ویلی د کورونا له وجې په ځینو ضلعو کې تعلیمي ادارې د اپریل تر 28 بندې ساتي، خو د سکولونو استادان دا نه مني.
منگ دوی دا فیصله چی کم دانو دا منگ تسلیمو نو، دوی چی کم فیصله کئی نو همیشه لپارا دوی خو سخت فیصله کئی، او دا سی فیصله کی چی آئی کی دا پریویٹ سیکٹر نو دوی سو اس انوالمنٹ والی.
د خیبر پختونخوا حکومت تکړه لوبغاړو ته سکالرشپونه ورکوي، په دې اړه رپورټ لرو. او له افغانستانه رپورټ لرو چې پکتیا کې د هدافي وژنو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
ولا منتی وضعیت ډېر خراب شوی ده، اوس مهال چې بازار نه څه وځي دومره حالت خراب دی چې بیرته بازار ته راځي، حتی نیم کې د وزن هم کم حکم وو. ډېر خراب شوی دی پکتیا وضعیت، ډېر خراب شوی ده، ډېر زیات خراب شوی ده.
دا نور رپورټونه په دې خبرې غړې کې اورېدل شي. بدرګه مو کړې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دورزنی سفر نن اسلام آباد ته رسیدي. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا چې نوموړی تر دې ګړی رسیدلی کنه، او دا سفر څومره مهم دی، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به په دې دورزنی سفر کې د کوم پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعات خبرې کوي، د دې تفصیل د خصو لپاره همدا شیبه ورزو له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان صاحب را سره ده. طاهر خان صاحب، روستي جزئیات څه دي؟
ډیره مننه تاسو. تر دې وخت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته نه در رسیدلی، البته هم دا لږ شیبه کې هغه رسیږي. د سره هند ته په سفر کې چې یو روسي جورنالیسټ لکه چې وړاندې وي چې دوی د نوي ډیلی نه پاکستان ته روانېدو په حال کې دي، او داسې احتمال چې ملاقاتونه د دوی سبا یو خو وزیر اعظم سره لیدل دي، او رسمي خبرې پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره کول دي، او هغه احتمال چې هغه سبا وشي. ځکه سفر دو ورځنی دی، او پاکستان د خارجه وزارت لخوا بیانیه کې دا وایي چې د ترخګرۍ په ضد د دواړو هیوادونو همکاري، د دې سره سره اقتصادي اړیکو د هغې پراختیا، او د افغانستان د سولې موضوع به هم د خبرو مهمه برخه وي. نو په دې سفر کې هغه سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلو هم دیارلس کې هم شامل دی.
صحیح. طاهر خان صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه. که د روسیې د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ورسید، بیا به هم در سره اړیکه کې شو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زما همکار مجید بابر پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اهمیت په اړه له پاکستانی کارپو ایاز وزیر سره خبرې کړې دي. له نوموړي پوښتل شوي چې له روسیې سره د پاکستان اوسنۍ اړیکې د پخوانیو اړیکو سره څنګه پرتله کوي.
ظاہر خبر اس واڑی دے ہوادون سرا اڑی کے دے نوے تقاضے مطابق اسانے کی بیا ظاہر خبر دے حالات بدل شوی دی. روس دے پاکستان سمرا بد حال ہو پیو بل بے سلام نہ چاو، شکر روس و پاکستان سرا نزدے کی گی او هند او امریکا سره نږدې کېږي، الټا خبر را روانه.
ایا وزیر صاحب چې په سیمه کې کوم حالات دي، د افغانستان صورت حال دی، د دې ترڅنګ د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکه، د ایران سره د امریکای صورت حال، په دې ټولو مسایلو کې آیا د روس کردار تاسو غنی مهم دی؟
ګوره، د روس خو په افغانستان کې ظاهره خبره ده، کار څومره خلک څو وایي، د روس په کې ډېر زیات انکلسته ډېر وخت ډېر تکلیفونه پکې تېر کړي دي، مددونه هم په هغې نه مخکې کړي وو، او بیا که سوویت یونین وګورې نو افغانستان سره بارډر لګېدلی وو، خو بیا چې رشیا شوه نو بیا تاجکستان نو نور دا هیوادونه چې دنه آزاد شول. بل دویمه خبره به زه دا وایم چې ملکونه هم دغسې دشمني یا خپل اور بل ته نه پرېږدي لکه څنګه یو انسان د بل انسان دشمني یا تعلقات سوي. دا نه غواړي چې افغانستان هر څه د امریکې په خوله وشي. یا به کوشش کوي دا ماسکو کې کانفرنسونه کول دا اوس نږدې وکړو، نو هم غواړي چې په افغانستان کې مرګری مضبوط کی، تعلقات ښه کی، د ګاونډي هیوادونو په ذریعه افغانستان ته امن راولي.
لکه تاسو ګڼئ چې د روس په سیمه کې د سیمه ایزو هیوادونو سره د تعلقاتو پیاوړتیا مانا بدای چې د سیمې نه به د امریکې کردار په کمېدو شي یا په ختمېدو شي؟
نو ختمول خو ډېر ګران دي، ځکه چې امریکا هم ډېر زورور ملک ته تعلقات لري. خو که په دې ریجن مونږ فوکس کړو، په دې روس، چین، افغانستان، د ساؤت ایشیا یا د یورو ایشیا، نو په دې کې که روس او چین سره ملګری شي، نو د چین سره خو پاکستان آلریډي ملګری دی، د ایران سره اوس تازه د څلور سوه بلیون ډالر معاهده وکړه، نو دا ډېر غټ قوت جوړېږي. بجای د دې چې دوی خپل یو ریجنل الائنس جوړ کړي، د هغه د الائنس جوړېدو نه علاوه الائنس جوړ شوی دی. او په دې بل طرف وګوره، امریکا د هند سره تعلقات مضبوطوي، هند سره لګیا دی، جاپان سره، آسٹریلیا، په دې طرف پہ راتاویږي. نو آئندہ معاملے با ظاہرہ خبر دا کتیشی چی بچا پا طرف دیری جی، خو امکان دا لری چی چین او روس دا دوا غٹ قوتونا پا دیری جن کے ناش تی.
آیا تاسو گنائی چی پا سیما کی پا خاص توگا جسنگا جنوب مشرقی ایشیا کی تاسو خبرو کا یا دیرو ایشیا خبرو کا، پا دی کی دیرو حیوادونو د توانای مسلې دي، د اقتصاد مسلې دي، د دفاع مسلې دي. آیا روس او چین په دې سیمه کې د دغو هیوادونو د ضرورتونو پوره کولی شي؟
د چین د پاکستان سره چې پک معاهده وکړه، هغه دولت د پاکستان مرا سم کړی دی، سو شپېتو بلیونو لخوا ما خیال دی راشي ټوټل چې کار پرې وشي. بیا اوس د ایران سره وګوره څومره غټ اګریمنټ یې وکړو. نو دارنګ دفاعي ضرورت چې دي د دې هیوادونو، پخوا به مونږ دا ټول د هند نه علاوه هند په ماسکو باندې ډیپینډ کوو د دفاعي مشینری لپاره. مونږ دا نور ټول تقریبا په امریکا، په یورپ باندې ډیپینډ کول. اوس هغه چیزونه ورو ورو بدلېږي لګیا دي.
کارپو ویاز وزیر و چې د اسلام آباد او د مسکو د اړیکو په اړه زموږ د همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په خاطر د ملک په هغو ضلعو کې د اپریل تر پایه د تعلیمي ټولبند جاري ساتلو پریکړه کړې ده چې پکې د کورونا پیښې زیاتې لیدل کېږي. خو بل پلو د شخصي سکولونو استادان وایي دا پریکړه نه مني، ځکه چې که سکولونه بند شي څوک فیس نه ورکوي، او چې فیس ترلاسه نه کړي نو سکولونه نشي چلولی. له اسلام آباده سراج ظهیر پی رپورټ لري.
د اپریل پشت پګمه په اسلام آباد کې د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ اپریشن سینټر یا ان سی یو سی د غونډې وروستو خبری کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل چې کومې ضلع په دې درېیم څپه کې د کورونا زیاتې متاثرې شوې وي، په هغې ضلعو کې به د 28 اپریل پورې د لومړي جومات نه واخله تر د اتم جومات پورې اسکولونه بند وي، او د نهم نه واخله تر د 12 پورې اسکولونه به په هفته کې یوه ورځ خلاص وي، او دارنګ به د نهم، لسم، یولسم او دولسم امتحانونه د احتیاطي لارښوونو سره د مئی په اخیرنۍ اونۍ کې کیږي. د نوموړي په خبره چې هر صوبه به خپل فیصله کوي چې کومې ضلع زیاتې متاثره دي، خو له دې وړاندې به د اپریل په 28 بیا د تعلیم د صوبایي وزیرانو سره دوی غونډه کوي، او په هغې کې به بیا د راتلونکي لپاره کړنلار ټاکل کیږي. دی وی چې کومې ضلع متاثر وي هلته به د کلاس اول نه تر اتم پورې کلاسونه نه وي، او د 28 اپریل پورې دا کلاسونه بند کړی شو، او صوبې به خپل فیصله کوي چې کوم ځایونه متاثر دي او چرته به دا کیږي.
صوبې فیصله کوي چې کومه سیکټر ډیسټریکټس ہے اور کہاں پہ یہ ہوگا.
بل پلو د شخصي سکولونو مالکان او استادان په احتجاج دي او وايي دوی د حکومت لخوا په ورکړل شوی احتیاطي لارښوونو عمل کوي، نو بیا ولې حکومت سکولونه بندوي؟ مشال ریډیو سره خبرو کې د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې په پیښور کې مشر ډاکټر ذاکر شاه وی دوی د حکومت دا فیصله نه مني، ځکه چې حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اغستی.
دوی چې کوم فیصله کوي نو همیشه لپاره دوی خو سخت فیصله کوي، او داسې فیصله وکړي چې آئی کې د پرایویټ سیکټر نه دوی سره هیڅ انوالومنت وانلی یا دا وینه په کې فیرن کمنټس وانلی. موږ د دوی دا فیصله چې کوم ده نو دا موږ تسلیمو نو، دا ځکه چې په کار دار چې کم از کم زه د ډېر کم وای چې کم از کم د سکس کلاس نه یا د لږ چې کوم سینئر ماشومان د دوی کلاسونه ساتلي وي، یو ورځ یو کلاس راتلې، یو سینئر ماشومان راتلې، بل جونیئر ماشومان راتلې.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 9 نیټه د کرونا د سار مرکز ان سی او سی جاری شوی خپل بیان کې ویلي چې د پاکستان په 26 ښارونو کې په درېمه صفه کې د کووډ ناروغۍ شر له 8% اوړېدلې، چې پکې اسلام آباد، لاهور، پینډی، سیالکوټ، سرګودا، گوجرانوالا، ملتان او پیښور، سوات، نوخار، کوزدیر، ملکن، سوابی، مردان او د چارسدی په ګډون ځنې نور خارونه شامل دي. د ذکر د بل پلو لدی وړاندې په 23 مارچ ان سی او سی د پاکستان په دې خارونو کې د 11 اپریل پورې د اسکولونو بند ساتلو فیصله کړې وه.
د سیران ظهیر رپورٹ موري د 13 ورځ په پیښور کې تر 6 ساعتو پورې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو نه ورغلي د شخصي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته ترسره کړه، او دوی سړک هم د ټرافیک پر مخ تړلې. خو بیا د تعلیم د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره دغه په دفتر کې د دوی د یو پلاوي د ملاقات وروسته دوی خپل احتجاجي ناسته پای ته ورسوله. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې د احتیاطي لارښوونو سره بیا پرانیزي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې.
د احتجاجي لاریون پر مهال دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته سړک د ټرافیک په مخ تړلې وو، او د چارسدې د پرایویټ سکولونو د تنظیم مشر نفیس الله مشال ریډیو ته په دغه مهال وویل چې حکومت دی د احتیاطي لارښوونو د عملي کولو په شرط تعلیمي ادارې بیا پرانیزي.
په دې ادارو کې چې څومره استادان دي یا غیر تدریسي عمله ده، هغه ډېر زیات بیروزګار شوي دي او ډېر زیات سفر شوي دي. د حکومت د اندازې مطابق زمونږ په کې پی کې کې چې 4 ادارې چې دا بند شوي دي، مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې حکومت دې ادارې د ایسوپی زلانه چې دي نقلو.
سو نورو احتجاج کوونکو مالکانو او استادانو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال نه وخت په وخت د سکولونو د بندولو په وجه د سختو مالی مشکلاتو او کړاوونو سره مخ شوې دي.
زمانو مدنان دی جی الیټ سکول فرنټیر کیمپس زموږه مطالبات ده دي چې څنګه د پاکستان ټول شوبې کلو دی اوپن دی بشمول بی آر ټی، نو چې هغه اوپن کې دی شي نو یو ایجوکیشن انسټیټیوټ ولی اوپن نشي کېدی؟ چونکه مونږه تعلق تعلیم سره دی، نو د ایس او پیز چې څومره عمل درآمد مونږ کولی شو عمره تاسو په بل یو ډپارټمنټ کې هم نشي کولی. نو مونږه دا مطالبه ده، مونږ سره پرایویټ سیکټر دی، مونږ سره فیمیلس کار کوي، مونږ سره میلس کار کوي، مونږ سره ډرایور حضرات کار کوي. دی چې دا 15 یا 16 میاشتې بیا سکول بند کی، نو آیا زه تپوس کوم چې دې ته دا نقصان ورسېده دې ازاله به څوک کوي؟
السلام علیکم، زما نوم رضوان، زه اونر یم سکول کې. مالکان خو ډېر زیات متاثر دي، د مثانو تنخواګانې، د ډرایورانو، د چوکیدارانو او د کورونو رینټونه، دا ټول چې مونږ باندې ډیو شلو. مونږ مطالبه لرو چې سکولونه کولاو کړی شي، څنګه چې نور بیماریانو مطابق چې دی لکه سکولجون روان دي، نور بیماریان هم شته دی، داسې به دا بیماري هم وي، ایس او پی به فالو کړو او سکول به روانې.
د شخصي سکولونو د مالکانو او استادانو احتجاجي ناسته په پیښور کې تیر مازیګر د هغې وروستو پای ته ورسېدله، کله چې د دوی یو پلاوي د تعلیم د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره ملاقات وکړو. د تعلیم صوبایي وزیر دوی له باور ورکړو چې د دوی غوښتنې به د تعلیم د وفاقي وزیر سره شریکې کړي، او په دغه ملاقات کې د تعلیم د محکمې په چارواکو او د شخصي سکولونو په نمایندګانو مشتمله یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه چې د کورونا په درېمه سپکې د تعلیمي ادارو لپاره په شریکه یوه تګلاره جوړه کړي. په خیبر پښتونخوا کې په 14 ضلعو کې په مرحله وار توګه شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې د اپریل د 11 نیټې پورې تړلې شوې دي او چارواکي وایي د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو یا د بند ساتلو په اړه فیصله به د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې NCOC په اجلاس کې کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO. په کورما کې د علي شیرزو خلکو مشرانو پرون خپل احتجاج د انتظامی لخوا د غوښتنې منلو وروسته ختم کو. د ټل پاړه چنار مرکزی لارې بیرته پرانستله. ځایي اوسیدونکو د صدې په مرکزی چوک کې لاغې وروسته احتجاج پیل کړ چې وسله والو یو قومي مشر په ډزو وواژه. طارق اورکزی د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې دروي.
د کورمې په صده کې د الشزو خلکو او مشرانو قبایلي رهنما ملک حجی رحیم د وژنې پر دې عمل کې شروع کړی خپل احتجاج تر هغې وروسته ختم کړی چې حکومت ټولې غوښتنې منلی. په احتجاج کې شامل د تور نظم ملک عیسی خان وای حکومت ورسره په تحریری شکل کې دا ومنل چې د مشرانو تحفظ به یقیني کوي، قاتلان به نیول شي، د پیښې شفاف پلټنې به کیږي، غفلت کوونکي اهلکاران به معطلوي، د تندو پر شاملیت ځمکه په نوي آبادۍ به بندیز لګوي، غیر مقامي او غیر قانوني خلک به بدخلوي او علاقې ته به متبادل سړک جوړوي.
او ای سی صاحب او 116 وین کمانډر صاحب او ایس ایس پی صاحب
تیر ورځ د کوټکی سیمې ملک حاجی رحیم هغه وخت صابرو چک پوسټ سره نږدې په تندو روډ نامعلومو تنانو ووژلو کله چې قبایلي مشر په غوږې گاڑی کې د یوې جرګې لپاره سدې ته ور روان وو. تر دې وروسته د الشیزو خلکو مشرانو د یاد وژل شوي مشر مړی د سدې په چوکۍ کې خودل او ټل پاړه چنار مرکزی لارې و تړله. حکومت بیا د شپږو قومونو یوه جرګه جوړه کړه چې احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل او هغوی له هغه ځایه پاسول. د جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وایي د وژل شوي رهنما د تدفین تر هلو ځلو وروسته دوی به یو ځلې بیا کینی او چې کومې غوښتنې دي د هغوی عملي کېدو لپاره به ورته لار وزه کوي.
خبر قربانی کو انشاءاللہ فی الحال پرامن طریقے سره چوک لاوسو کروډونه کولاوسو ترنو چاته شولا.
بلخوا د منځنی کورمې مرستیال کمشنر شاید رفیق ګنډاپور هم دا خبره وکړه چې د احتجاج کوونکو په یاد شوي ټولو غوښتنو دوی موافق دي او کوشش کوي چې زر تر زره عملی کړي. شاید رفیق ګنډاپور زیاتوي داسې هیڅ یو مطالبه د هغوی د نه ګوري چې ګنې غلطه او یا ناجایزه وي، بلکې دا خو هغه خبرې دي چې حکومت ور باندې تر پیښې وروسته پر ځینو کار هم پیل کړی دی.
د
کوټکی ملک حاجی رحیم عمر تر شپېتو زیاتو او د خدای بخلی نوم د الشرزو په هغه رسېدلو مشرانو کې شمېرل کېدو چې د کام غټې فیصلې او جرګې به کولې. د قبایلي رهنما هیڅ داسې ذاتي دښمنی نشته او د کور غړیو تر مخه ممکن ده چې هغه د قومي مسلو او تندو شاملیتي ځمکه د شخړې حل راوستو په خبره وشتل شوی وي. که څه هم تر اوسه د ملک حاجی رحیم د وژنې ذمواري چا نه ده منلې، خو تر دې مخکې داسې قسمه پیښې وسله والو په خپل سر اخیستې. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومتي چارواکي وایي کله چې په 2013 کال کې د ملک چارې سنبال کړې نو د خراب اقتصاد سمولو لپاره مجبور و له نړیوالو بانکونو نور قرض وکړي. د چارواکو په خبره اوس دا حالت مخ په ښه کېدو دی، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي که پاکستان ځان د نړیوالو قرضونو له بوج خلاصول او اقتصادي ثبات غواړي نو باید سرکاري خرچې کمې، د وګړو د آمدن لارې زیاتې او سیمه ییز تجارت ډېر کړي. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
پاکستانی چارواکي وایي کوښښ کوي چې له بېلابېلو لارو د ملک اقتصاد پیاوړی کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په اوږد مهال کې له بحران څخه د ملک ژغورلو لپاره مجبوره دی د نړیوالو قرض ورکوونکو ادارو شرطونه ومني. نوموړی د اپریل په څلورمه پر ټلویزیون خپرېدونکي د خلکو د پښتنو په پروګرام کې د هغو بهر میشتو پاکستانیانو د پیسو یادونه هم وکړه چې هغوی یې په پاکستان کې خپلو خپلوانو ته لیږي. د سټیټ بینک تر مخه دا پیسې د 2020 کال د جولای څخه د 2021 کال د فروری پورې 13.5 اربع ډالر وي. د نړیوالو قرضونو په اړه وزیر اعظم عمران خان د یو تن د پوښتنې په ځواب کې دا وکړه چې اوس یې د هیواد اقتصاد مخ پر ودې روان دی. دی وایي کله چې ایم ایف قرض درکړي نو بیا وایي چې ښه، اوس به زما د پور پرې کولو لپاره تاسو دا کارونه کوئ. اوس د الله کرم دی چې موږ له 2013 کال څخه ډېر ښه روان یو. اووه میاشتې مخکې زموږ کرنټ اکاونټ چې پیسې او اقتصاد باثباته ساتي په 40 اربع ډالر نقصان کې وو، خو اوس دا مثبتې خواته تللی. د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف د قرض پروګرام د شرطونو له مخې حکومتونه د ورځني استعمال شیان لکه بجلی، ګیس او خوراکي څیزونو له بیې په داسې ډول ټاکي چې د پور پرې کولو ضرب الاجل یا ډیډلاین ترې تیر نشي. د روان کال د فروری په میاشت کې د هغه وخت د خزانې وزیر حافظ شیخ پارلمان ته ویلي وو چې پاکستان له نړیوالو 6.3 تریلیون ډالر پوره وړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي اوس وخت رسیدلی چې پاکستان د خپل مالي حالت ښه کولو لپاره د قرض ورکوونکو د شرایطو په ځای د اقتصاد بهترولو لپاره خپل ګامونه واخلي. نوموړي د اپریل په څلورمه مشال ریډیو ته وویل
حکومت چې کله خرچه سی وایي او آمدنی کمی ظاهر ده مجبور به ته قرضه گه. دویم دا ده زمون ضرورت تر ډالرو سیوای او زمون آمدن در ډالرو کمی بیا به مجبوری بیا به مونږ قرضه گو. ټول نغړه خرچه چې کم ده په زړو قرضو باندې داغه سود ده کم ده چې ډټ سرویس وي هغه زمونږ د ډیفنس نم سیوا ده. یو بل د عام عوامو د حکومت چې کم رشتره ده اعتماد ا کمزوري ده، نو خلک لکه ټیکسونه په مینا او په شوق نه ورکول غواړي. حکومت خاص کر کم دا زمونږ د بینکونو نه چې کم قرضی دا تجارت طرف ته روان شي، وس فیلال چې کم دا زیاتره بینکونه قرضی ورکوي حکومت لا. د حکومت په ځای باندې دا قرضی دا پیسې تجارت طرف ته جمع دا تجارت سیوا شي، ټریډ سیوا شي په ملک کې دننه.
وزیر اعظم عمران خان پر ټلویزیون ژوندۍ خبرېدونکو پروګرام کې دا هم ویل چې د اقتصاد سمولو لپاره د خپل حکومت په تیرو دریو کلونو کې د ټیکسونو راټولولو نظام یې ښه کړی، بندې کارخانې روانې کړي او د سوداګرۍ زیاتولو کوشش یې کړی دی. خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان برآمدات کم او درآمدات زیات شوي چې له امله یې د دې هیواد اقتصادي وده زیانمنه شوې ده. د بیورو آف سټیټسټکس یا د شمیرو خپرولو سرکاري دفتر تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 3.4 اربع ډالر شیان لیږل، خو په 2020 کال کې دا یوازې 800 میلیونه ډالر وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی یا چیمبر آف کامرس غړي زاهد شینواری د اپریل په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که پاکستان په خپل ګاونډ کې د افغانستان سره هم تجارتي مسایل حل کړي اقتصاد یې په پښو ودرېدلی شي.
په مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوې وه هغه نوې کول غواړي، او په هغې کې چې څه مشکلات د تیرو 15 کلو کې افغانانو تاجرانو ته یا پاکستان طرف نه چې کوم پروسیسنګ کېږي کسٹم کلیرنګ ایجنټس دي هغې په مشورې په رڼا کې هغه مشکلات تې لرې کول غواړي، نو هغه په آلریډي په هغې باندې په مخکې نه کار شوی دی او هغې کې مشکلات چې دي په ګوته شوي دي هغه مشکلات ختمول غواړي او ترانزیت معاهده دوباره دستخط کول غواړي.
د اپریل په څلورمه د وزیر اعظم عمران خان سره پر ټلویزیون خبرېدونکي د پوښتنو ځوابونو په پروګرام کې د خزانې وزیر حماد ازهر هم ناست و او هغه وویل چې د اقتصاد ښه کېدو ته هیله مند دي، خو کورونا وایرس ورته ستر چیلنجونه جوړ کړي دي. د دې وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بازارونه او ځینې کارخانې بندې کړل شوي او حکومت ویلي که خلک احتیاط ونه کړي ښایي بندیزونه نور سخت شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو درنګ سات لا په پیښور کې 15 بجې کېدونکو د مجید بابر په سټوډیو کې د تاسو ته د دې مهال لنډ خبر نه وړاندې کوي. په دوه منی مای کې هم را سره ریپورټونه دي را سره پاتې شي.
د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوه ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 15 په خپل خبر پاڼه کې ویلي، نوموړی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل منځي اړیکو، اقتصادي همکاري او شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په 9 ورځ هم په احتجاج دی او له حکومت په خپلو تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي. مظاهرینو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د اپریل پر 15 نه یوازې د کویټ او صوبې د نورو برخو سړکونه تړلی وو، بلکې له پنجاب، سند او خیبر پختونخوا سره هم د ګاډو تګ راتګ ودرولی وو. د کورونا د سار مرکز نیشنل کمانډ سنټر فیصله کړې چې د کورونا وبا د درېیمې څپې پر مهال به په هغو ضلعو کې د لومړي ټولګي نه تر اتم ټولګي پورې سکولونه تر 23 اپریل پورې بند وي، په کومو ضلعو کې چې د کورونا ناروغانو شرحه زیاته وي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو 4 ساعتونو کې 103 کسان نور وژلي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندېدو پر ضد تورن په پېښور کې مظاهره وکړه. مظاهرینو تر هغې وروسته خپل احتجاجي ناسته ختم کړه چې د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی باور ورکړو چې غوښتنې به د تعلیم وفاقي وزیر سره شریکې وي. په ایران کې د مشهد ښار دیني عالمانو په افغانستان کې د سولې د راتلو او د اوربند ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. نن د آسټریا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د ایټمي تړون په سر خبرې اترې کیږي. په واشنگټن کې د واک بدلېدو نه پس د 2015 کال د ایټمي لوزنامې د بیا بحالۍ په اړه په لومړي ځل نیغ په نیغه هڅه کیږي، خو د دغو خبرو د کامیابۍ په اړه دواړه خواوې ډېرې هیله مندې نه دي. او د روسیې ازویستیا ورځپاڼې د اپریل پر 15 راپور ورکړی چې په زندان کې بندي د کرملن منتقد الکسی نوالنی د ټوخي او تبې له وجې د ناروغانو وارډ ته منتقل کړل شوی دی.
مجید بابر چې تاسو ته د خبر نو لنډیز تر اورولو، یو غیر حکومتي اداره ندا وایي چې د 2015 کال د زلزلو او بیا له 2010 کال راهیسې پر لپسې سیلابونو د کوهستان په 3 ضلعو کې په 100 سکولونه تباه کړي، خو د کلونو تیرېدو باوجود دغه سکولونه فعال نه شول. د سیمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا مهال 50% نه زیات د جینکیو سکولونه غیر فعال دي، خو آزادې سرچینې د جینکو د غیر فعال سکولونو شمیر له 90% زیات ښیي. بلخوا د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي غړی محمد دیدار وایي چې د سکولونو د بیا رغونې چارې د حکومتي ادارې ایران د تعلیم صوبایي وزارت ته منتقلې کړې. نور تفصیل ده مجید بابرنه.
یو غیر دولتی اداره ندا وایي چې د کوهستان په 3 ضلعو کې د 2015 کال دلدلی او د 2010 کال نه پس پر لپسې راغلو سیلابونو وران کړي سکولونه تر دا مهال نه دي فعال شوي. د اپریل په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې صوبایي مشر ضیا فاروقي وویل چې د دې سکولونو د نشتوالي له امله د بر او کوز کوهستان ضلعو تر څنګ په کولای پالس کوهستان ضلع کې هم په زرګونو ماشومان، هلکان او جینکۍ بغیر د سکولونو د ودانیو په زده کړو مجبور دي. خیبر پختونخوا د تعلیمي سار د حکومتي ادارې د یو راپور له مخه د کوهستان 3 واړه ضلع د جینکو او هلکانو د تعلیم په حواله د صوبې د نورو ضلعو نه تر ټولو وروستو پاتې سیمې دي. خو د بر کوهستان د تعلیم د محکمې ضلع مشر محمد امین وایي چې اوس ورته حکومت پام کړی او د روان کال په ابتدایي میاشتو کې تعلیمي صورتحال د ښه کېدو په لور روان دی، خو اوس هم د سکولونو د نشتوالي ستونزې سره مخ یو. تقریباً د بر کوهستان ترڅنګ د کولای پالس کوهستان ضلع تعلیمي حالت هم د سختو ستونزو سره مخ دی. د یادې ضلع د تعلیم د محکمې ضلع مشر مفتي محمود د اپریل په 15 مشال ریډیو ته ویل د زلزلو او سیلابونو له امله چې څومره سکولونه تباه شوي ول د هغې په بیا رغونې او بحالۍ یو فیصدی کار هم نه دی شوی. مطلب دا چی بیا رغونه نه ده شوی. پیندل لسو شلو کارونا ماشومان رد کون کی یاد کولا و آسمان لاندی ناستی یاد کمی غیر دولتی داری پاہدی شیلٹر او یا فضائی کچا جو کلشو چبوت روکی زدکل کوی. پا کولای پال زلل کی دا حلکانو که یو سل او یا سکولونو کی پیندش پیت سکولونا و دانه نلری خدا نور سکولونا هم مرامت واری و یای عمل نشتا دار از دی نکو پا پیندو یا سکولونو کی پیندر دیر سکولونا و دانه نلری دارار د کوز کوهستان د تعلیم د محکمې مشر محمد حکیم د اپریل په 15 مشال لیدو ته وویل چې هغه ضلع کې د جنکو 290 سکولونه دي چې پکې 230 نه زیات ودانۍ نه لري او باقي سکولونه د عملې د نشتوالي او بنیادي سهولتونو نه محروم دي. خو د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد دیدار وایي چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان ورسره د سکولونو د بیا رغونې او تعلیمي پرمختګ په اړه ژمنې کړې دي. د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو تازه راپور لمخه په کوهستان کې د هلکانو تعلیمي شرح 14% او د جنکو هغه بیا 2% ده او د پاکستان د یو سل ویختو ضلعو په تعلیمي حواله جوړ کړل شوي فهرست کې یو کم 6 نمبر دی.
د خیبر پختونخوا د کوهاټ په ګمکول کیمپ کې میشت افغان کډوال اندېښمن دي چې د دوو پرایمري سکولونو او یو های سیکنډري سکول د ملکیت پر سر د لانجې له وجې به دا سکولونه ختم شي او د ماشومانو زده کړو ته به زیان ورسي. د کډوالو د کیمپ ښوونکي وایي د یو ان ایچ سي آر په مرسته د دغو سکولونو د ودانیو ترمیم چارې پیلیدونکي وي چې ځینو ځایي خلکو د سکولونو په مځکو د ملکیت دعوه وکړله. یو حکومتي چارواکي ویلي د قانون له مخې د کډوالو په کیمپونو کې د پخی آبادی اجازه نه وي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور لري.
د خیبر پختونخوا د کوهاټ په ګمکول افغان کډوال کیمپ کې ځینې استادان وایي چې هلته د دوو پرایمري او یو هایر سیکنډري سکول د ملکیت په سر لانجه روانه ده چې له وجې دوی د ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. په ګمکول کې د پرایمري سکول هیډ ماسټر محمد زمان د اپریل په 15 مشال ریډیو ته وویل چې مرستندویه ادارو د پرایمري سکولونو د آبادۍ په خولو لپاره کار پیل کړی وو خو دوه تنه چې ځان د دې ځمکې مالکان بولي تعمیراتي کار یې بند کړی دی.
پرائمری سره شو لکه د مونږ یو سل نبی یو سل یو نبی کوټ لمبر سکولونه دي. دې باندې یونیسیار غوښتل چې څه کار وکړي یو سل یو نبی ته یو زړه کې ولا څوک را پیدا شو هغه شپې وخت د قربان شو 15-20 لک روپۍ مصرف شو په نیمې کې کار پاتې شو. کیس روان و افغان کمشنری او سره کیس مخکې بیاي اوس بیا څه پیسې ورته منظورې شي بیا چې کار کړو بیا شپې په وخت سره شوه د کار جم بند شو. هکو سکول داسې مجهول پروت دی که تاسې نزلونه راشئ نزلونه د وګورئ د حالت یې وګورئ زړه به دې ډېر درد وکړي ځکه غالبا داسې وخت چې اویا پرسنٹ رسیدلی دی
محمد سلمان سیادوی چې د یو پرائمری سکول کوټه کچوي او بعد باران کې زده کوونکو ته ډیره ګرانه وه، نو ځکه د پخولو چارې پیل شوې، خو اوس یوازې دیوالونه جوړ شوي او چتونه پې پاتې دي. نوموړی سیادوی دغسې یو بل تن د امام ابو حنیفه هایر سیکنډري سکول یا لیسې د ملکیت ادا کولو وروسته ورته تالا لګولې او غواړي چې د پیټرولو سټیشن پرې جوړ کړي.
تقریباً
په گمکول کډوالو کیمپ کې د پرائمری سکول استاد زیارت ګل بیا وایي چې په دې کیمپ کې لدوی سره شاوخوا 2000 کورنۍ ثبت شوي، خو ټوله آبادی لدې هم زیاته ښکاري. نوموړي زیاته کړه افغان کډوال خپل ماشومان د پاکستان سکولونو ته د استولو وس نه لري او غواړي چې د کیمپ دننه ورته د زده کړو موقع برابر کړل شي. زیارت ګل وایي له دې سکولونو سره مرستندویا ادارې او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا یو این ایچ سی آر مرسته کوي. هغه زیاتوي د سکولونو پر ځای پاتې کولو لپاره یې یو این ایچ سی آر او ضلعي انتظامیې سره خبرې کړې دي، خو دا مسلې لا نه دي هوارې شوې. په کوهاټ کې د افغان کډوالو د تعلیم د چارو ضلعي مینیجر عالمگیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په قانوني توګه د افغانانو په کیمپ کې پخا آبادی نشی کېده، خو په دې سکولونو کې تعمیراتي کارونه پیل شوي وو ځکه پرې لانجه پیل شوا. نوموړي زیاته کړه د ملکیت ادا کوونکو د مسله عدالت ته وړې ده، نو ځکه پرې دې زیات څه بحث نشي کولی.
دا کاغذونه چې داسې دی چې دا خو 79 کې چې چا مطلب پراپرټي وه، خو دا ګورنمنټ ډېر لیس کړې وه که نه کمشنر ته ورته وایي چې هر کار اخیستی ګورنمنټ آف پاکستان، نو د دې له الانه خپل شته دی مطلب کاغذونه ملکیت انتقال هر یو څیز خو مالک اوس را پاسېدلی. خو اصل تاسو چې وګورئ لیګلي په کیم کې به تاسو پخا بادي نه شئ کولی که نه، اصل کې فن لغه شوی منظور شوی دی سکول کې کار کوو، څلور پنځه کمرې دي او برانډه او
د گمکول د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مې په کوهاټ کې د یو این ایچ سی آر دوه چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغې تر پوښتنې اورېدو وروسته ټلیفون بند کړ. دغه سي د کوهاټ مرستیال ضلعي کمشنر بشیر احمد راته وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال آنلاین خبرونه سبا تاوریدل شي. د خیبر پښتونخوا د لوبو کلتور او ځوانانو ډایریکټریټ په 2020 او 2021 کې تر سره شو صوبایي او قومي لوبو کې مډالونه ګټونکو لوبغاړو ته د تعلیمي سکالرشپ ورکولو سلسله پیل کړی ده. دا سکالرشپ هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د 14 کال او 21 کال نه کم عمر لوبغاړو لپاره تر سره شو سیالو کې مډالونه ګټلي دي. لوبغاړي او روزونکو وایي دا یو ښه ګام دی، ورسره به د لوبغاړو ډیره حوصله افزایو شي. نور حال د فرهاد شینوارینه.
د خیبر پختونخوا د لوبو کلتور او ځوانانو ډایرکټریټ چارواکي وایي چې دوی د 16 کالو او 21 کالو نه کم عمر لوبغاړو لپاره را جوړ شوو سیالیو کې ښه مقامونه ترلاسه کړو لوبغاړو ته د تعلیمي وظیفو ورکولو لړۍ پیل کړې. د سرو زرو میډال ګټونکو ته 10,000 روپۍ، سپینو زرو میډال ګټونکو ته 8,000 روپۍ او پیتلو میډال ګټونکو ته 15,000 روپۍ میاشتنۍ وظیفې ورکولی شي او په لومړۍ مرحله کې به یو کال پوری دا ورکوی. د خیبر پختونخوا د لوبو کلتور او ځوانانو ډایرکټر اسفندیار خټک مشال ریډیو ته وایي
د چیف منسٹر سے پر ڈائریکشن باندھی اور دا سپورٹس ڈائریکٹریٹ پہلے نیزل باندھی کھلاڑیان ہوتا منتھلی اسٹیپینڈ شروع کلو جی اگئی اخبل ڈائٹ مینٹین کی اور اگئی جی کمی دا منتھلی خرچی دیا کا پورا کر لی شی پہلے نیزل باندھی انڈر 16 جی کم زمونگا گیمز شی ویو پائی کی جی وہ میل اوسل اور فیمیل گیمز ہو دی اگئی 106 میڈل ونرز تھا گولڈ باندھے 10,000 روپئے پر سلور باندھے 8,000 روپئے اور پر برانز میڈل باندھے 5,000 روپیز جی دی اگا شوروش ول دی کہ اس پورے 35 ماشومان چ دی اگے خپل بینک اکاؤنٹ کو لوکڑی دی نو اگے تا پر 1 اپریل باندے سٹیپن چ دی اگا بینک تا ایشو شلو اور ڈیزر باگے اکاؤنٹ تا شفٹ شی نور ماشومان چ دی اگے بینک اوپننگ کے لگیا دی اور چسنگ دی اگے بینک اکاؤنٹ کو لاوی گی ویریفائی کی گی نو انشاءاللہ اگے تا چ دی خپل منتھلی سٹیپن چ دی اگا ٹرانسفر کی دل شروع شی.
دا ٹیبل ٹینس انٹرنیشنل لوبغاڑے فہد خواجہ وائی دی میشتنے وظیفے سربا لوبغاڑی خپل لوب هم جاری ساتي او تعلیمی اخراجات به هم پر پوره کوي.
زمون چې کم جونیئرز انډر 16 پلیئرز او کی پی ټیبل ټینس کیم ګولډ راوړی دی، سکواش کیم ګولډ راوړی دی او نور گیمز کیم ګولډ میډل سلور میډل راغلی دی نو دې ته ډېر ښه اپورچونټی ملاويږي. دا اوس یو سیلری سان دی ورکی پلیئرز ته نو دا ډېر زبردست اقدام دی. د کی پی کی ریلیټډ سپورټ ډی جی ډېر شکرګزار دی سیکرټری سپورټ دی جی کم دے دا سکالرشپ دی کہ بدائی چ پلیئرز ته بدا فائدہ ای چ پلیئرز با کم اس کم ای تبا د ریکٹ خرچه ملو شی دای چ کم د ایجوکیشن دغه یو پدې کې کور کې فیسز وغیرہ شو.
د کراټه نړیوال چمپیئن او کوچ خالد نور وای دی ماویزه سره د لوبغاړو حوصله افزایی وشوا او وسبه نور مشمان هم هڅه کوي چې خپل صلاحیتونه په کار راولي او لوبو کې مخ کې راشي.
چې کم مشمان غټلې دا نور مشمان و دی ته ګوريو انکرش کیږي ای بم کو
لوبو میدانونو کې یو ځل بیا سیالۍ ځنډول شوې او لوبغاړو ته ویل شوې چې خپل ورځنی ورزش په محل دی کورونا نه بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي، یو بل سره دی فاصله ساتي او د ماسک استعمال دی لازمی کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خبرونه په دې برخه کې ل افغانستان رپورت لرو. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم په دې وروستیو کې هدفي وژنې او د نامنه یو پیښې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو 3 اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. خلک له حکومت ته د سر او مال د خوندي ساتلو غوښتنه کوي. د پکتیا امنیه قوماندان مل پاسوال نجیب الله سرتیر مشال لډیو ته وویل د هدفي وژنو او بریدونو مخنیوی لپاره جدی هڅه کوي. له خوستا نجیب الله لو خیل پی رپورټ لري.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په شان پکتیا کې هم هدفي وژنې او د نامنه یو پیښې ډېرې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو 3 اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ زوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د یکشمې په ورځ د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان مشال روډ ته وویل
ولا امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. اوس مهال دا مثلا د خوست په لاین کې کومه غوسه کنه د وزنه اده ځخپل موجود و ما چې بازار نه اوس دې دومره حالت خراب دی چې بیرته بازار ته راځي حتی نیم کې د وزن هم کم حکم و ډېر خراب شوی دی. پکتیا وضعیت ډېر خراب شوی دی، ډېر زیات خراب شوی دی.
یو بل ځای اوسیدونکو امیدین همول په دې ولایت کې هدفي وژنی او امنیتی پیښې ډیر شوي او د امنیتی ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په آرامه ژوند وکړي.
د امنیت په باره کې ترور او دا شان ډیر زیات شوی دی پکتیا کې. موږ د امنیتی مسولین نه دا غواړو چې جدن د مخنیوي وکړي یو څه اقدام وکړي ترڅو پر دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او د بدبختو نه خالو نه نور خلاص شي.
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
اوس چې څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو، یعنی تقریبا مازدیګر جمې نه وروسته موږ دکان بندوو هر سای ځان کور ته رسوو. دومره حده پورې مشکل دی ځکه نږ ناوخته کوونو که ناوخته سنو او بې چا اعتبار نه پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتی پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنګونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم ډیر په خطره کې یو چې بازار نه ووځو بس په خطر کې یو سړی را سره وخیږي وروره ګوله چې بازار نه ملک چاپ کی بس یا پنچار رب چې وبا سیا چاکوغان بس سړای وخه د وزړه ګړبی کې وروره ګوله بنګار نه کوسی سړای.
بلور ته د پکتیا امنیه قماندان مل پاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون زینوسی مو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي خو وايي پتی رودری ونه کې ډیرای هدفي وژنې د شخصي دښمنوي له قبل شوي دي. امنیه قماندان ول د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅه کوي.
بعضی وژنې سوي دي خو اکثره د شخصي دشمنی او بعض نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې سوي دي. هدفي وژنې به هم سوي دي خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو. ښار کې مو ګزمي او پیری او امنیتي پرسونل ډېر کړي دي. انشاءالله دا ستونزونه به موږ جلوګیری وکړو انشاءالله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی. د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا واکسین ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پایه به شاوخوا 1,000,000 وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو په ولس کې ځینې اوازې هم خورې دي چې ګینې دا واکسینونه فایده نه لري او تاوان لري. احمد شاه اعظمي په یو رپورټ کې دې ته کتنه کړې ده چې دغه اندېښنې څومره صحیح دي او څومره غلط دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر دویمه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملنې له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په دویم پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15,000 کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم ویکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي داغه مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم ویکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي په سلو کې سل بچاوي ځینې داسې دي 90% بچاوي ځینې 70% بچاوي نو د هر ویکسین خپل یو استطاعت وي د مرز د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف ویکسین جوړ شوی دي په توګه مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دوی زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوی چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي، خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسيات د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا چې یو څه شي انفارمیشن نه لري، یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې یا چې سمجاوي هم کوي پیساب دغه شي خپل تجربه نه کړي او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی با کمیونټی شي دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره نړیبل یا د ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې خبروي به خبرتای ورکې بیا بل هغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شي دا د ائیډیل خلک کم دي لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقه واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولي چې ما د پاره څه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکولو یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ورکول دي تکلیف ورکول دي ایزا ورکول دي نو یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرته نه خوښ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخ را د کووید-19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. وروستۍ شیبو ته نږدې شوی د نن ورځې وروستۍ مهم خبرونه یو وار بیا د مجید بابر نه اورو.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوه ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 15 په خپل خبر پاڼه کې ویلي نو موړې بعد خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل میندي اړیکو اقتصادي همکاري او شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په نهمه ورځ هم په احتجاج ډول حکومت په خپلو تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي غوښتنه کوي. د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ سنټر فیصله کړې چې د کورونا وبا د درېمې څپې پر مهال به په هغه ځلو کې د ډومبي ټولګي نه تر اتم ټولګي پورې سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي په کومو ځلو کې چې د کورونا ناروغانو شرحه زیاته وي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو صدیبو ساتونو کې 103 کسان نور وجدي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې د اپریل پر 15 مری کړي چې له دې سره په ملک کې له کورونا څخه د مړو شو مجموعي شمېر 14943 ته رسیدلی. د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندېدو پر ضد پرون په پېښور کې مظاهره وکړه. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو دلونو راغلو د شخصي سکولونو استادانو مالکانو وینا وه چې د سکولونو بندولو له وجې دوی د معاشي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د مشه ارشاد خار دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې راتلو او د اوربند د ټینګښت په ملاتړ غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې. نن د آسټریا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د 2015 کال کې شوې د ایټمي تړون په سر خبرې اترې کیږي. په واشنگټن کې د واک بدلېدو نه پس د 2015 کال د ایټمي لوزنامې د بیا بحالۍ په اړه په لومړي ځل نیښ په نیغه هڅه کیږي. خو د دغو خبرو د کامیابۍ په اړه دواړه خواوې ډېرې هیله مندې نه دي. او د روسي ازوستیا ورځپاڼې د اپریل پر 5 راپور ورکړی چې په زندان کې بندي د کریملن منتقد الکسی نوالني د ټوخي او تبې له وجې د ناروغانو وار ته منتقل کړل شوی دی.
اوریدونکو، له همدې سره دا خبرې ګړی او د نن لپاره د مشال رادیو 9:07 خپرونې پای ته رسیږي. اوس تر نظر نجیب عامر، د خبرونو ویان مجید بابر، تخنیکی ډایرکټر اکرام مسکینیار او د مشال ټول ټیم اجازه غواړي. موږ به سبا سهار 9 بجې په سلام پښتونخوا کې ور بیا ستاسو هرکلی کوو. که په همدې سپو پاته شوی د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خپرونې به واورئ. د ځان ډیر خیال ساتئ، ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.